Radio.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ایم پای ته ورسېده. نن د پنځشنبه ورځ ده. د 1409 یوم هجری لمریز کال د میزان د میاشتې څلورمه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له شپږویشتمې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو یو وار بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو ته د خنډ نه پېښوي. پر دې او ځینې نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تیر شپه پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یو نوي مرکز بدله شي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل هیواد باید خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونکړي چې تر بندیزونو لاندې وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تیر شپه پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد قاسم الیاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که هر کاندید د چوپتیا اصل مراعات نکړي له 500 تر 1,00,000 افغانیو نغدي جریمه کېدای شي. د دغې دورې له پیلېدو سره د ولسمشرۍ ټول کاندیدان مکلف دي چې خپل عکسونه او نور کمپاینی بلبورډونه له ښارونو لرې کړي او دغه راز د رای ورکولو د مرکز په سل مترۍ کې هم باید هیڅ یو کاندید عکس ونه لیدل شي. ټاکل شوی بل سبا د شنبه په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د انتخاباتو د کمیسیون په وینا له 9.5 میلیون زیات وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکوونکو ښځو د عکس اخیستو اجبار لرې کړی شي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ 13 ادارو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته جلا جلا لیکونه استولي او غوښتنه یې کړې چې د ښځو لپاره د رای ورکولو په ځانګړي شویو مرکزونو کې د عکس اخیستو وصول لغوه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل په دې انتخاباتو کې له پرمختللو بایومیټریک دستګاهو کار اخلي چې د رای ورکوونکو د ګوتې نښه، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د دې ستونزې د حل لپاره د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ کړي او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایط د برابر وګړو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم، ځکه په دې ستو یو کلونو کې د وګړو د خشمیره نه ده شوی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس په کندهار کې ورستي 14 چې دیو خبريال په ګډون ملکی وګړي پکې وژل شل غندلې ده. جان باس د غرس په هلمند کې ورستي حمله هم په سختو ټکو غندلې او په ټویټر یې لیکلی چې د خبريالانو او ماشومانو په ګډون د ملکی خلکو تلفات او د ملکی خلکو په وړاندې تشدد هیڅ ډول توجیه نه لري. په کندهار کې په هغه 14 کې چې د سیشن بي په مخام وشوه د هیواد راډیو خبريال عبدالحمید هوتکی او څلور نور ملکی وګړي وژل شل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویل یو شمېر خلک ټپیان شوي وو چې یو ښځه او یو ماشوم هم پکې دي. پرون په لشکرګاه کې بیا د ولسي جرګې د وکیل غلام ولی افغان په دفتر کې 14 وشوه. په دې 14 کې هم دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه اخیستې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کې دایښ د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یو نوي مرکز بدل شي او د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره بهرنۍ مرستې ته اړتیا ده. سرګی لاورف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. لاورف ویلي چې د ګډ امنیتي تړون سازمان او د شانګهای د همکارۍ سازمان هغو ګواښونو ته متوجه دی چې د افغانستان لوري پېښېدای شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي له افغانستان منځنۍ آسیا ته هم ګواښ متوجه دی. لاورف امنیت شورا ته ویلي چې د افغانستان شمالي ولایتونه د داعش په مشرۍ د نړیوالو تروریستي سازمانونو لپاره د فعالیت په ځاله بدلېدای شي. هغه ویلي له شک پرته افغانستان مناسبې بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري څو پر دې تهدید برلاسه شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. په یو بل خبر کې وسلوال طالبانو د روغتیا نړیوال سازمان ته بیرته په هغو سیمو کې د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. طالبانو پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د رامنځته شوو خلاو او ستونزو له څېړلو وروسته او د طالبانو او د دې سازمان د چارواکو ترمنځ د پرله پسې غونډو په نتیجه کې دې نتیجې ته ورسېدل چې د روغتیا نړیوال سازمان کارکوونکو ته بیرته په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي فعالیت اجازه ورکړي. طالبانو د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان پر کارکوونکو پر فعالیت بندیز لګولی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر پرون ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحاني وویل تر فشار لاندې د خبرو امکان ته د دوی ځواب منفي دی.
من از کشوری می آیم که از یک سال و نیم پیش
زلداسی و هواد رازم چلتیر یو نیم کال رئیس د بیرحمانه اقتصادی تروریسم په وړاندې درېدلې او د خپل واقعي او ساينسي او تخنیکی پرمختګ له حق دفاع کړې ده. خغل روحانی وویل چې د امریکا متحده ایالات باید له فشار لاس واخلي او د مذاکرو لپاره لاره پرانیزي. د ایران او امریکا اړیکې تیر کال چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2015 میلادي کال له ایران سره له اټومي تړون ووت لا خراب شول. ترامپ دغه تړون نیمګړی بللی او پر ایران فشار زیات کړی چې په دې اړه له سره خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتنه کړې چې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن په اړه څېړنې وکړي. دا د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغو غړو ته چې غواړي ولسمشر استعزاز کړي د بحث اساسي مسله ده. په نیویارک کې پرون د جمهور رئیسانو ترامپ او زیلنسکي تر کتنې څو ساعته مخکې د هغوی د یوې ټلیفوني مکالمې ځینې برخې خپرې شوې. د خپرې شوې مکالمې د محتوا له مخې ولسمشر ترامپ د جولای په 15مه ولادیمیر زیلنسکي ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې که د اوکراین لوی څارنوال انکار وکړي د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار او د هغه شخصي وکیل رودي جولیانی به د بایډن د فعالیت په اړه ټلیفون ورته وکړي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په نیویارک خبرلاند ته وویل موږ یو خپلواک هیواد یو او یو خپلواک څارنوالي لرو، زه پر هیڅ چا فشار نشم راوستی، دا زما ځواب دی. ډیموکراتان استدلال کوي چې ترامپ پر زیلنسکي فشار اچولی چې د بایدن د زوی په اړه تحقیق وکړي څو په انتخاباتو کې خپله تله درنه کړي. خبرنه مولا ازادي رډو اوریدل کده او ځین نور خبرنه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رډو په پانه کېشته پته مودا ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کم وړاندې پراپورونو کې اورئ چې ملګرو ملتونو یو وار بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ولسمشرۍ روانو انتخاباتو ته دې خنډ نه پېښوي. دغه انتخابات بل سبا د شنبې په ورځ ترسره کېږي. آیا خلک رایه ورکولو ته آماده دی؟ د کونړ یو اوسیدونکی
زما خپل رایه انشاءالله په خو د زړه د شوق نه استعمالوم او چې کوم نوماند مې دی هم هغه له خپل رایه ورخوم او د خلکو نه مې همدغه غوښتنه ده چې راشي او خپل رایه استعمال کړي، ځکه چې د افغانستان د مستقبل خبره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ایران د ولسمشر د وینا له مهمو برخو مو خبرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 په صاف او وازي اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تیره شپه پای ته ورسېده او نن سبا 8:30 د چوپتیا دوره ده چې ټول کاندیدان مکلف دي چې هغه مراعات کړي. دا چې په کابل کې د کابل واټونو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو عکسونو او د غرض بیل بورډونه لري شوی کنه د کابل همدشه به د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب، د چوپتیا دوره پیل شوې ده، آیا کاندیدانو تر اوسه پورې مراعات کړی او د ښار وضع څه ډول ده؟ اکرام صاحب، ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي، اوریدونکي نه پوهیږي که خپل موقعیت ته تغییر ورکوي او بلې مهرباني. بلی مهربانی، بلی اکرام صاحب، تاسو غږ سم نه اورو، تاسو سره به بیرته تماس ونیسو. بلی قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې واوریدل، د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تېره شپه پای ته ورسېده او نن او سبا د چوپتیا دوره ده، یعنی 8:30 مخکې له دې چې د انتخاباتو ورځ را ورسېږي. بل سبا یعنی د شنبې په ورځ هم د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د دغو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ مخکې هم وسلوالو طالبانو کړی و. د ملګرو ملتونو بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ټاکنو ته خند نه پېښوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو پرون وسلوالو طالبانو ته دغه راز خبرداری هم ورکړ چې پر ملکي خلکو او انتخاباتي مرکزونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کیږي. د ناتو تړون هم په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی. د اروپایي اتحادیې له لوري هم په یو پیغام کې ویل شوي چې انتخابات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت دی. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په درشل کې یو اربیا له وسلوالو طالبانو وغوښتو چې ټاکنو ته د خنډ نه پېښوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدامي چې اماماتو پرون وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې پر ملکي خلکو او انتخاباتي مرکزونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. په کابل کې د یونما په خبر پاڼه کې چې پرون رسنیو ته استول سوي لیکل سوي چې تدامي چې اماماتو د سه شنبې په ورځ په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي او هغوی ته ویلي چې انتخابات یو مدني حرکت دی. تدامي چې اماماتو هغوی ته ویلي چې پر هغو ملکي افغانانو چې په ټاکنو کې ګډون کوي حمله پر نړیوالو قوانینو واضح تیری دی. د ملګرو ملتونو استازي دا هم ورته ویلي چې د ټاکنو په بهیر کې پر ملکي وګړو حمله کوونکي به د خپلو اعمالو ځواب ورکوي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون ماخوستن د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې کتنه تایید کړې، خو د خبرو له جزئیاتو یې بې خبري څرګنده کړې ده. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په مکرر ډول انتخابات یو جعلي پروسه بللې ده. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې پر زده کوونکو او ښوونکو غږ کړی و چې که غواړي ضرر ورته ونه رسېږي په انتخاباتي مرکزونو کې دې کار نه کوي. وسلوالو طالبانو په پروان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د ورستۍ حملې مسؤلیت واخیست چې تر اتیا زیات ملکي وګړي پکې ووژل او زخمیان سو. د سه شنبې په ماخستن په کندهار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین د دفتر په وړاندې په چاودنه کې د یو خبریال په ګډون څلور ملکي وګړي ووژل سو. په کندهار کې د چاودنې مسؤلیت له کمیټې نه دی اخیستی. خو د ناټو تړون په افغانستان کې د ټاکنو د ملاتړ تر څنګ ویلي چې د ټاکنو امنیت لپاره به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې په ویډیوي پیغام کې چې پرون د ناټو تړون پر ټویټر خپور کړی ویلي
ناټو هاز هاد ان امپورټنت رول ټو پلی ټریننګ اند اډوایزینګ.
ناټو د شنبې د ورځې د ټاکنو د امنیت لپاره افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو کې مهم رول لري. زه له ټولو خواو غواړم چې د انتخاباتو قوانین په مطلق ډول مراعت کړي او د افغانستان د خلکو رایې ته درناوی وکړي. اروپایي اتحادیې هم د شنبې په ورځ ټاکنې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي موقع بللې ده. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت پرون په ټویټر لیکلي چې د سیاسي رقابت دا شیبه ټولو افغانانو ته د ښې راتلونکي د سولې او ډیموکراسۍ پر لور د حرکت موقع ورکولی شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس د انتخاباتي کمپاین وخت رسمن د شپې په 12 بجو پای ته ورسید. جمهوري ریاست ته کاندیدان نشي کولای چې د انتخاباتو تر ورځې پورې د خاموشي په ساعتونو کې کمپاین وکړي.
دوی ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
ازادي راډیو اورید سهار وو بجې او 15 دقیقې دی لخپل خبريال اکرام اکرام الله اکرام سره مو بیا اړیکه ټینګه شوې ده. اکرام صاحب مخې غږ سم نه اوریدل کېده کراته وای چې د ښار بڼه څه ډول ده، کاندیدانو د چوپتیا دوره مراد کړې ده؟
نوری صاحب کله ګوڑان د لاړ شو سکل د 2019 کال ولس مشر انتخاباته کې پټوله کې لکه څنګه چې ګوڑان د رپورټونو موجود دا کمپاینونه پیچا تر سره شول. هغه ډول چې 2014 کې بیروبار په خار کې د پوسټرونو او د اسنو ډیر زیات لیدل کېده. سکل اصلا د لومړي سر مده د اسنو شمیر ډیر نه لیدل کېږي، خو کوم یو چې لګول شوی دی هغه تر دې من نه دی لري شوی. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کاندیدان نو سره چې دوی سره کوم ژمنه شوې و په دغه 8 ساعته چوپتیا دوره کې دوی باید عکسونه لږ تر لږه له هغه سیمونه چې د رایا چونې د مرکزونو یا محلونو سره په 100 متره کې موقعیت ولري، په 100 متره کې اندازه ولري، دغه سیمونه لري شي، خو تر دې دمه نه دي لري شوي. کاندیدان نن ورځم لري او سبا ته ورځم لري تر څو 8 ساعته د دوی پوره کیږي چې خپل دغه پوسټرونه د انتخابات د خپلواک کمیسیون په وینا باندې چې لاغه سیمونه چې د مرکزونو ته په 100 متره کې نږدې ولري کی پټوله کې بیا دا عکسونه د انتخاباتو نه وروسته د شاروالۍ او د کاندیدانو په ګډه همکاري باندې
بله. پرون دغه انتخاباتي مبارزه د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي کمپاینونو غونډې پای ته ورسېدې. په دې غونډو کې تر ډیره پورې کاندیدانو د خپلو راتلونکو پروګرامونو په اړه رڼا واچوله. تاسو چې خلکو سره غږیدلی یاست، آیا خلک دې ته آماده دي یا خپل هغه غوره شوی کاندید غوره کړی دی چې چاته رایه ورکړي؟ تاسو مخکې وویل چې دا ډیر پیکو انتخاباتي منډې ترلې
تر ډېره چې موږ د خلکو سره وغږېدو په دې 13 میاشتو کې شپېته ورځو کې چې نوماندانو کوم کمپاینونه وکړه، خلک وایي چې تر دې دمه هم لا دوی د خپلې خوښې نوماند زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلو دوی وایي چې موږ تر دې دمه د خپلې خوښې نوماند په دې خاطر نه ټاکلی او نوم دې غوره کړی چې نوماندانو تر ډېره په کمپاینونو کې په یو بل نیوکې وکړي، یو بل سپک کړل، یو بل ته سپکاوی وکړو. دې په ځای باندې چې دوی برنامې وړاندې کړي خلکو ته او خپل هغه د 15 کالو راتلونکي پلانونه یې تشریح کړی وي، تر ډېره په دې باندې دغه وخت تېر شو چې په یو بل باندې نیوکې وشوي او د یو بل 13-15 کلن او تېر ماضي راوسپړل شو په یو بل باندې نیوکې وشوي. نو تر ډېره خلکو لا هم خپل نوماندان نه دي ټاکلي چې دوی برای چاته ورکوي، نو شاید په هماغه لومړۍ درایه چونې په ورځ باندې تصمیم ونیول شي.
الکرام الله اکرام، تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې له کابل په دې اړه چې د کابل بڼه څه ډول ده په تېره بیا له تېرې نیمې شپې وروسته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزه پای ته رسیدلې او د غراز د چوپتیا دوره پیل شوې. 8 ساعته به دا دوام کوي د انتخاباتو تر ورځې چې په پام کې د راتلونکي شنبه په ورځ هم د ولسمشرۍ انتخابات تر سره شي. و موریدل چې تر اوسه پورې د ډیرو کاندیدانو عکسونه ښکاري بل بورډونو کې، هم د دوی کمپاینی تبلیغات ښکاري. تر اوسه پورې د ښار له مختلفو برخو هم نه دي لرې شوي. د سهار و بجې او 19 دقیقې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د دې ټاکنو په وړاندې د امنیتي ګواښونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د شنبې په ورځ به د افغانستان د ولسمشرۍ 4م انتخابات ترسره شي. واشنگتن پوسټ لیکي وسلوالو طالبانو روان کال د پروسه شکل په پرتله ډیر ملکان په افغانستان کې وشلې دي، خو طالبانو په خواه هڅه کوله چې هغه ملکان په نقش نه کړي چې رای ورکوي. ورسپانه لیکي ممکن دا ځل د طالبانو شخړې په دوه دلیل زیات شي. لومړی دا چې طالبان ملکانو ته اوس دومره پاملرنه نه کوي او غواړي چې د رای ورکونکو ترمنځ طرحه خوره کړي. بل علت یې دا کېدی شي چې طالبان شایي فکر کوي چې د ملکانو د ځپلو له لارې خپل هدف ته چې له متحد ایالاتونو سره یو جوړ جاړی وکړي ورسېږي. د افغانستان حکومت خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو امنیت به ټینګ کړي او د دې لپاره یې 2000 امنیتي ځواکونه ګمارلی دي. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه تر بل هر وخت اوس پیاوړي شوي دي او یاغیان نشي کولی چې ګواښ رامنځته کړي. خوشحال سعادت د کورنیو چارو امنیتي مرستیال هم پرون وویل چې د شنبې په ورځ به د رایې ورکولو 4942 مرکزونه په ټول افغانستان کې پرانیستي وي. د ښاغلي سعادت په وینا انتخاباتي حوزې او مرکزونه په 3 درجو ویشل شوي، هغه چې تهدید پکې زیات دی، متوسط تهدید ورته متوجه دی او تر لږ ګواښ لاندې دی. د لویدیځ بل خپرونه نشتن انټرست بیا له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د لغوه شویو خبرو مسلې ته اشاره کوي او لیکي کوم توافق چې شوی و هغه ډېرې ستونزې لرلې، خو هغه کسان چې له طالبانو سره پر ډیپلوماسۍ ټینګار کوي هر وخت دا خبره کوي چې د جګړې د پای ته رسېدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. نېشنل انټرست بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن خبرې راخیستې دي چې وایي تاسو له خپلو ملګرو سره سوله نه کوئ، که غواړي چې یو بغاوت د خبرو له لارې غلی کړي نو له خپل دښمن سره معاملې ته کښېنئ. خبرونه بیا لیکي چې د میرمن کلینټن خبرې د خلیلزاد له توافق سره چې له طالبانو سره یې کړی دی لږ توپیر لري. طالبانو د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو مخکې ژمنه کړې وه چې تروریزم ته به شا کړي او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن به مهار کړي، خو داسې ونه شول او القاعده شبکې پر نیویارک او واشنګټن بریدونه وکړل. نېشنل انټرست لیکي شایي اوس طالبان بدل شوي وي، خو ضروري نه ده چې بهتره شوي به وي او دا د خلیلزاد د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو له بریدونه هم ښکاره شوه.
ازادي راډیو اوري د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به په پراخه کچه ګډون وکړي، خو له حکومت هم غواړي چې د رایې ورکوونکو او د رایې ورکولو د مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره پاملرنه زیاته کړي. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو څو ځلې ټاکنو کې د سر په بیا ګډون کړي او د خپل خوخي ورو نوماندانو ته رای ورکړي. دا ځل هم غواړي چې د ولسمشري په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ناصر خان او مسیح الله زیرکوای
صبح خپل رای ان شاء الله په خو تزلو د شوق نه استعمال مو چې کوم نومان مې ده ما غل خپل رای ورخوم او د خلکو نه د غوښتنه د شیرا شی خپل رای استعمال چې دغه د افغانستان د مستقبل خبره ده. سکل بم د خیر نصیب سره خزا او نر راځي د خیر سره خپل رای به استعمال نو شکه به ان شاء الله د زیات کیږي خزا او نر راځي خپل شاعر نویش پټا کی خپل نسمه پټا کی او خپل رای به ورکړي. رای او امانت د خپل امانت دار ته سپاري.
دوی له حکومت غواړي چې د رای ورکوونکو او د رای مرکزونو امنیت ونیسي، څو نر او ښځې په ډاډه زړه او له کومې ویرې پرته یادو مرکزونو ته لاړ شي او هلته داسې چا ته رای ورکړي چې ترې په هیواد کې د سولې راوستلو او د وطن آبادولو هیلې کېدی شي. ګوهر رحمان او عبیدالله وایي
خپلو ولسونو ته یو ډاډمن امنیت ونیسي تر څو په امنیت په فضا کې ولسونه ولاړ شي او د خپلې خوښې نومان ته رای ورکړي. دوی باید قوي تدابیر ونیسي تر څو ولس دغه ویر او تشویش ونی آزادانه خویندې ورونه راوځي رای ورکړي او د افغانستان راتلونکی ولسمشر وټاکي.
تقاضا کوي چې د امنیت ټینګ کړي، که څه هم دې ته ګواښونه د مخالفینو له لوري زیات دي. زمداده چې دغه ټول ټاکنې په شفاف او په خپي ځاګی تر سره شي.
خزي هم د هیواد او خپل روخان راتلونکو لپاره په ټاکنو کې برخه اخلي. نداوی
ټول راشي زما خويندي مهندي رای ورک خپل راتلونکو خپل وټاکي. موږ باید د یو مشر وټاکو چې زموږ لپاره هڅه وکړي، زموږ هیواد ودان کړي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې به د رای ورکولو ټول مرکزونه پرانیستي وي.
امنیتي برخه کې د 13 مرکزونه 1508 غاټي محلونه کېږي په دغه کې کاملا تابعه ونیول شوی دی. الحمدلله په کونړ کې سره لای مرکز نه لرو.
د 201 سیلاب قلی وردو د دوهمي پلی لیوا قومندان جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته ویل دوی د رای ورکولو د ټولو مرکزونو او محلونو امنیت نیولې ده.
دا ته اطمینان درکوم د کونړ خلکو ته اطمینان ورکوم چې ډېر ډاډه سره دلار شي صندوقو ته. ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت په خدمت کې ده.
د یادونه وړ ده چې په کونړ کې د رای ورکولو ټول 113 مرکزونه موجود دي چې د مسولینو په وینا ټول به پرانیستي وي او پورا امنیتي نیول شوی دی. د ولسمشرۍ ټاکنې به د راتلونکي شنبه په ورځ د تلې پشپګمه نیټه په ټول هیواد کې ترسره شي.
آزادی خبری مجله اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرونده ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونکړي چې د امریکا تر بندیزونو لاندې وي. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پر نوویل چې تر فشار لاندې د خبرو امکان ته د دوی جواب منفي دی. هغه د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو استازو ته وویل چې له تیر یو نیم کال راهیسې یې هیواد د نړۍ د سخت اقتصادي تروریزم په وړاندې مبارزه کوي. روحانی په پرونۍ وینا کې د ایران اټومي پروګرام ته په اشاره کې وویل چې دوی له خپله دې حقه دفاع کوي چې خپلواکي ولري او ساینسي او ټکنالوژیکي پرمختګ وکړي.
اگر هم نسبت به اسم برجام حساسیت دارید،
حسن روحانی ویل که تاسو د برجام لنوم سره حساسیت لري، لشت لجه د امنیت شورا 22 پریکلیک ته تعهد سرګند کړئ، تحریمونه بند کړئ څو د خبرو لاره خلاصه سي. د ایران جمهور رئیس پر امریکا تور پورې کړ چې ډېره هڅه یې کړې چې ایران په نړیوال اقتصاد کې شراکت ونه لري او دې کار ته یې د نړیوال غلا نوم ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له ایران سره د نړیوالو لاټمي موافقې ووت او له ایران سره نړیوالو د 2015 میلادي کال اټومي موافقه نیمګړې وبلله. له هغه راهیسې د تهران او واشنگتن ترمنځ سیاسي اړیکې لا خرابې شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر له اټومي موافقې تر وتلو وروسته پر ایران ټول هغه بندیزونه له سره ولګول چې د موافقې پر اساس لاغو شوي ول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر غواړي چې په ایران فشار زیات کړي څو تهران د کړې اټومي موافقې په اړه بیا مذاکرو ته حاضر سي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي چې له ایران سره شوې موافقه هغومره کلکه نه ده چې ایران د اټومي وسلو او د بلستیک میزایلو د جوړولو له پروګرامه منع کړي، خو ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز هدف لري او یوازې د ملکي اهدافو لپاره فعالیت کوي.
یو ځل بیا په مو کریډیټ او مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تیرش په پای ته ورسیده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس په کندهار او هلمند کې وروستی